وخت ماسپخین یو بجه دا مشال لیډیو دا کوربه مو زه نجیبه مریم دا گوشتی دا پیخی پا سر غبرگونونه او پا کراچه کی دا وامی نشنل پارتی پا کاندیدانو بریدونه دا دی ساعت راپورنه و مرکی جوڑوی نو راپورنه هم لرو و نیزی خبروانی هم شتا خو پا سر کی خبرونه و رو دا اصرار علم مهمن نه
لومبه دا مهم خبرونه لندیز د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بانو چارو وزیر په گوشتي کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستۍ شخړې لکبل پر ولاړ شوې کړکې خبرې کړي. پاکستان ویلي دی د مئی پر لومړۍ نیټه د افغانستان له لورې د پاکستان په پوځي چک پوستا د برید له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسېدای شي. امریکایي چارواکي وایي اسرائیل په شام کې دننه د ممکنه کیمیاوي وسلو په تنصیباتو حمله کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په گوشتي کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستۍ شخړې لکبله پر ولاړ شوې کړکې خبرې وکړې. افغان ولسمشر احمد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته په ټلیفوني خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په وروستۍ شخړې خبرې وکړې. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون مشال دی ته ویل چې دواړو مشرانو په بروکسل کې د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړې شوې دړخیزي غونډې په اړه هم خبرې وکړې. پاکستان ویلي دی د مئی پر لومړۍ نیټه د افغانستان له لورې د پاکستان په پوځي چک پوستا د برید له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسېدای شي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز چودري پرون په اونیزه خبري غونډه کې ویل افغانستان د پر پولو د امنیت ټینګولو په لړ کې جدي ګامونه پورته کړي.
تیر ورځ مونږ افغان سفارتخانه ته احتجاج ریکارډ کړی وو په هغه پیغه چې پکې د افغانستان لخوا په پاکستانی چیک پوسټ باندې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه ډزې شوې وې چې پکې زمونږ دوه د اف سی سرتیری جوبل شوې دي.
په وروستیو کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د تېرې شروع په ورځو ناوخته افغان او پاکستاني ځواکونه د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې په جګړه واوښتل. د ننګرهار چارواکي وایي دوی وروسته له هغې ځوابي ډزې پیل کړې چې پاکستاني ځواکونو پر گوشتي ولسوالۍ ډزې وکړې. افغان حکومت وایي په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د غوښتنې برخلاف پاکستان د ترګرۍ ملاتړ ته ادامه ورکړې. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون مشال ډیو ته ویل چې پاکستان د ځنو وسله والو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې د تخریبي کارون لپاره افغانستان ته لیږي.
موږ همیشه کوشش دا و چې د پاکستان سره د سولې د لارې د مذاکراتو د لارې دوی یعنی پاکستاني مقامات ته دی وپوهو چې په دې قانی کو چې د تروریزم څخه دوی هم قرباني دي او افغانستان هم قرباني دي. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان دغه غوښتنه د دوی لخوا څخه جدي ونه نیول شوله. دوی بیا هم خپل حمایت د افراطیت څخه او د تروریزم څخه ادامه ورکړې دي.
بلخو پاکستان وای دوی په افغانستان کې امن غواړي. د دوی په خبره پر امن افغانستان د پاکستان په ګډون د ټولو سیمو په ګټه دی. ملګرو ملتونو د پاکستان له قبایلي سیمو څخه د پوځي عملیاتو او د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د روانو نښتو له کبله په لوی شمېر کې د خلکو د بې کوره کېدو په اړه خبرداری ورکړې. پرون د بشري چارو د همکارۍ دفتر یو ویان جینز لیرک ویلي دی له وړاندې څخه شاوخوا شپږ اویا زره خلک د مارچ میاشتې راهیسې د خبر ایجنسۍ له تیرا څخه بې کوره شوي دي. ویان د پاکستاني چارواکو له خولې وایي حالاتو ته په کتو سره کېدای شي چې په راروانو نږدو ورځو کې نور هم په زرګونو خلک له خپلو کورونو څخه په زوره وویستلو باندې مجبور کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت ملګري ملتونو د بشري حقونو ډلې کډوالو ته بنیادی مرستې رسوي خو د په خبره د باقی پاتې کال لپاره لا هم شاوخوا د $2.5 کروڑ د مرستو اړتیا ده. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني انتخاباتو امیدوار صادق زمان خټک او د هغه شپږ کلن زوی د وژل کېدو په ویر یاد ګوند نن په کراچۍ کې له خپلې خوا سوګ منځي او تنظیمي هلې ځلې ودرولې دي. پر صادق زمان خټک د کراچۍ په یو جومات کې د جمعې تر منځ وروسته ډزې وشوې. پرون په یو بیان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان په کراچۍ کې د خپل ګوند د غړو وژنه وغندله او ویل چې دوی به ترګرو ته میدان خوشي نکړي او په انتخاباتو کې به ضرور برخه اخلي. د دې وجنې پړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده. له دې وړاندې هم د امید سلګون یو شمېر غړي وژل شوي دي چې د زیاترو پړه طالبانو منلی. طالبانو دړه کور کړی چې دوی به د عوامي نسلګون غړي په نښه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ جیمز دبنز د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پیټریک وینټریل په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
In a statement, Secretary Kerry says that this morning he called the leaders of Afghanistan and Pakistan.
نوموړی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوه اعلامیه کې وایي چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو ته یې د ټلیفون د لارې ویلي دي چې جیمز اف دبنز ومنله څو د دغو هیوادونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خدمت وکړي. د دې سیمې په اړه ژور او اوږدمهاله درک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې مننه کړې چې دا څوکۍ یې ومنله. دبنز تر دې مخکې د اروپا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وو. امریکایي چارواکي وایي اسرائیل په شام کې دننه د ممکنه کیمیاوي وسلو په تنصیباتو حمله کړې دي. شام او اسرائیل هم په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی کړی. د امریکایي چارواکو د نومنو ښودلو په شرط رایټرز خبرې ایجنسی ته ویلي دي ښکاري نه چې په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو تنصیبات په نښه شوي. او اخیری خبرداری د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دمګړې شام ته د خپلو ځمکنیو پوځونو لیږلو اراده نه لري. اوباما پرون کوستا ریکا ته د سفر پر مهال ویل هغوی داسې فکر نه کوي چې ګینه د شام دننه د امریکا ځمکنی پوځ به د دوی او شام لپاره ښه وي. د اوباما په خبره کې چیرې په شام کې ورته د کیمیاوي وسلو د استعمال ثبوتونه ترلاسه شو نو د نړیوالې ټولنې سره به یې شریک کړي. د اوترنی مهاله د مشال خبرونه
کورنۍ او نړیوال خبرونه تاسو ته اسلام مومن وړاندې کول. پاتې خبرونه له ما نجیب امیر سره اورئ. افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په سرحدي شخړو خبرې کړي. د ده ویاند وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روابطو باندې خبرې وسولې. هغه دغه پېښه چې د دوشتي په ولسوالۍ کې هلته رامنځته شوې ده په دې باره هم اړخیزې خبرې وسولې.
د گوشتي د پیخي د سیرون کې کمیشن د خپل لاستراوړو په اړه د مشال رادیو سره خبرې کړې. په دې اړه هم درته معلومات درکو. بل پلو پاکستان وایي د افغانستان سره هیڅ ډول شخړه نه لري. او کراچی کې پرون د عوامي نېشنل پارټي په یو امیدوار په ډزو کې د غزوی هم وژل شوی. د یو شپکلن ماشوم نخه کول د اسلام له نظره څنګه دی؟
جنگ نه بعد هم او د جنگ په دوران کې هم ماشومان چې کوم دي، زنانا چې کوم دي، بوډاګان چې کوم دي او مذهبي خلک او مذهبي مقامات هغه ته تحفظ حاصل.
دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پښتانه او نړیوال هم در تلرو را سره اوسه. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په گوشتي کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستۍ شخړې له کبله پر ولاړ شوی کړکیچ خبرې کړي. د چهارشنبې ناوخته د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې افغان او پاکستانی پوځیان په جګړه واوښتل چې دې مسلې په افغانستان کې ډېر عکس العملونه راوپارول. افغان حکومت وایي هیله من دی له پاکستان سره به وروستۍ ولاړ شوي کړکیچونه د ډیپلوماسۍ او مذاکراتو د لارې حل شي. په دې اړه نور جزئیات تاسو صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حمید کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون نوخته په ټلیفوني خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر وروستۍ شخړې خبرې وکړې. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې دواړو مشرانو په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړې شوې درې اړخیزې غونډې پر تصامیمو هم خبرې وکړې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روابطو باندې خبرې وسولې. هغه پرېکړې یا تصامیم چې په بروکسل کې په درې اړخیزه ناسته کې نیول شوي وو پر دغو مسایلو باندې خبرې وسولې او د همکارۍ پرې دمه خبرې وسولې. او دغه پېښه چې د گوشتي په ولسوالۍ کې هلته رامنځته شوې ده په دې باره هم اړخیزې خبرې وسولې. د افغانستان غواړي چې د پاکستان سره ښه ګاونډي اړیکې ولري او موږ هیله من یو چې بیا هم دغه څه ستونزې چې په دې وروستۍ کې منځته راغلي دي دغه د مذاکراتو د لارې د ډیپلوماسۍ د لارې دفع شي.
افغان ولسمشر د غوی یا سور پر څلرمه په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بلنه د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د دې هوا د بهرنیو چارو وزیر جلیل جیلانی سره پر خپل منځي اړیکو او نورو مسایلو خبرې وکړې. د دغو خبرو او فیصلو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. په وروستیو کې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د تیرې چهارشنبې نه وخته افغان او پاکستاني ځواکونه د ننګرهار په ګشتي ولسوالۍ کې په جګړه واوښتل. په نتیجه کې د افغانستان یو سرحدي پولیس ووژل شو او پاکستان هم د خپلو څو پوځیانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار چارواکي وایي دوی وروسته له هغې ځوابي ډزې پیل کړې چې پاکستاني ځواکونو پر ګشتي ولسوالۍ اندښتونه وکړل. چرواکی وایي د پاکستان پوځیان په ګشتي ولسوالۍ کې مخته راغلي، هلته یې دروازه او ځینې تاسیسات جوړ کړي و چې د وروستۍ نښتې په نتیجه کې افغان ځواکونو دغه دروازه او 15 امنیتي پوستې ړنګې او په خپل ولکه کې راوستلې. پرون او بل پرون په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د پاکستان پر ضد قهرجنې مظاهرې هم وشوې. د ولسمشر وین ایمل فیضی وایي د پاکستان ناسم بهرنی سیاست د دې سبب سو چې د دې هیواد په وړاندې د افغانانو ذهنیت نور هم حساس سي.
د روسي کې دغه دوی چې مخته راغلي د ګوشتي په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دغه هم د خلکو ذهنیت د پاکستان په مقابل کې ډېر حساس شوی دی. ډېر د پاکستان په ضد احساسات راپارېدلي دي. په څو ورځو کې ډېر تظاهرات په افغانستان کې د ټول د پاکستان دغه ناسم سیاست دی، بهرني سیاست چې دوی په خپل سیاست کې بې فاتي ډلو څخه د ابزار په توګه د وسیلې په توګه استفاده کوي او د دوی په وسیله په افغانستان کې د نامي فضا رامنځته کوي.
افغان چارواکي د افغانستان د ناامنیو په پیښو کې وخت نا وخت د ملامتۍ ګوته د پاکستان استخباراتي ادارې ته نیسي، خو دغه هیواد تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات غواړي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر سیاستونو په داسې حال کې انتقاد کیږي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د افغانستان پر ختیځو سیمو وروستیو راکټي بریدونو هم افغانان او ځینې افغان چارواکي په غوسه کړي دي. په دغو بریدونو کې افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه وشتي، زیاتې کورنۍ له سرحدي سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي.
د صالح محمد صالح رپورټ موریده. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودری وایي دوی د افغانستان سره په پوله هیڅ ډول شخړه نه غواړي. دوی وایي په ګوشته کې د دوی په تاسیساتو برید د دواړو خواو اړیکې خرابولی شي او په دې اړه دوی افغانستان ته خپل غبرګون هم ښکاره کړی دی. نوموړي دا هم وویل چې دا لومړی وار نه دی، تر دې وړاندې هم افغان ځواکونو پر دوی بریدونه ترسره کړي دي. د پرون په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته وینا کوله. زموږ همکار سراج ظهیر دغې غونډې ته ورغلو.
د دفتر خارجه ویان اعزاز احمد چودری اسلام آباد دفتر خارجه کې افتوار بریفینګ کې ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره ښې او غوره اړیکې غواړي، نو باید چې افغانستان د پاکستان سره د پولو په معامله باندې د حفاظت د سیکورټي یا حفاظت په اړه مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روان میاشتې په لومړۍ نیټه چې د افغانستان د چیک پوسټ لخوا په پاکستاني چیک پوسټ باندې کومې ډزې شوې دي، نو موږ ګڼو چې له دې پیښې نه د دواړو ملکونو په ولس کې ناباوري صورتحال رامنځته کېدای شي. نو چې دا قسم پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د زیاته کړه
یو آر اویر دټ یسټرډی وی هډ لاجډ ا پروټیست وذ دی افغان امبسی اون
د وی. تاسو ته معلومه ده چې 13 ورځ مونږ افغان سفارتخانه ته احتجاج ریکارډ کړی وو په هغه پیغه چې پکې د افغانستان لخوا په پاکستانی چیک پوسټ باندې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه ډزې شوې وي چې پکې زمونږ دوه د اف سی سرتیری جوبل شوې دي. او دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان لخوا ډزې شوې دي، بلکې په تیرو وختونو کې هم وخت په وخت داسې پیښې رامنځته شوې دي. او مونږ افغان سفارتخانه ته دا هم وویل چې د دې له کبله به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته زیان ورسي. د ذکر وړ ده چې لدی وړاندې پاکستان په افغانستان تورونه لګولی دي او دغه رنګ افغانستان په پاکستان باندې چې ګنې د پولي هغه اړخ ته دوی په چوکو باندې ډزې کوي. او دغه لړکی د پاکستان افغانستان مشروالۍ په دې باب لا سو سو ځله خبري اترې کړې دي چې د پولو دواړو اړخ ته دي امن پزای شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون یو پلاوی ننګرهار ته په دې غرض ورغلی و چې د دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوشته کې د پاکستان د تاسیساتو او پر سر یې د راولاړ شوي کړکېچ څېړنه وکړي. دغه وفد تېره ورځ سیمې ته ورغلی و او د حالاتو جاج یې له نږدې څخه اخیستی دی. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال لیډیو خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې ورکوي.
د دغه امنیتی کمیسون مشری لاله امیتزا کوي چې د ننګرهار د ولایتي ادارې له یو شمیر چارواکو سره یو ځای په ګوشته کې د پاکستان تعمیراتي کارونه له نږدې څخه لیدلی وو. د جمعې په ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل
په غشته کې چې کومه د پاکستانیانو د خواسته کومه دروازه جوړه شوې ده، ځینې ضد او نقیص راپورونه ولسی جرګې ته راتلل. ولسی جرګې د آیات وټاکي په سیمه کې نږدې لیدنه وکړه. 50 کیلومتره د څلرم کنډک ساحه پرته ده د پاکستان سره، 45 کیلومتره مخته تیری کړی دی چې موږ ورځو د دې سیوش په درمخه سرحدي ځواکونو او د پاکستانیانو در مابین برید شوی چې د دروازې یو په لپه کې د بیره تللې وه. خو د عمل د ومیسه د دروازه کار شروع شوی او د دې شاته نور تاسیسات هم جوړېدل او اوس هم هغه تاسیسات باندې اخواته کارونه روان ول.
لاله حمید زی وایي د ولایت مقام او اړوند ادارو څخه یې اسناد او شواهد راټول کړي چې په ولسی جرګه کې به له بحث وروسته ولسمشر او کابینې ته وړاندې کیږي.
ولایت مقام اسنادونه راته سپارل دي، کوم راپورونه دوی مرکز ته ورکړي دي، د دروازې د جوړولو پر ارتباط سرحدي ځواکونه او د امنیتي ملي سمو هغه اسنادونه غوښتي دي. هم د وزارت خارجه نماینده ته مو خبر ورکړی دی چې زموږ سره هغه اسناد چې لري زموږ سره شریکي څه څه حقایق موږ لیدلې دي او اورېدلې مې دي. موږ به د افغانستان د پارلمان پورې د رئیس جمهور او د در کابینې پورې ورسو.
یاد دي وی چې د تیرو دو هفتو راهیسې په ننګرهار کې په یاده موضوع د پارلمان یو شمېر وکیلانو په ملاتړ په جلال آباد ښار کې مسلسل لاریونونه هم ترسره شوي وو چې لاریون کوونکو د پاکستان تاسیساتو ته د زمینې برابرولو پړه د ننګرهار په والي ګلاغا شیرزی اچوله. د ولسی جرګې امنیتي کمیسون وایي چې ټول شواهد او اسناد سره راټول کړي، که په دغه موضوع کې هر چا غفلت کړی وي د ولس په وړاندې به جواب دی وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
که څه هم د افغانستان او د پاکستان د ځواکونو ترمنځ په گوشته کې شوې جګړې په پاکستان کې دومره انعکاس نه دی موندلی لکه څومره چې افغانستان دا موضوع جدي ګڼلی ده، خو پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په داسې حالاتو کې د دوی ستونزې زیاتېږي. دوی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په جګړه کې د دوی د کډوالۍ حیثیت ته هم پام نه کیږي او دوی ځورول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له یوې دمې وروسته. په پاکستان کې د مهال د 1400 په شاوخوا کې رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي چې کوربه هیواد ورته تل امر کوي چې خپل وطن ته دستانه شي. دغه کډوال وای د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالی او په سرحدونو شخړه پر دوی نور هم ځمکه سره کوي. په گوشته کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړې هغه عمره انعکاس په پاکستان کې نه دی کړی څومره چې په افغانستان کې کړی. د پاکستان مطبوعاتو هم دا خبر ډیر سرسری خپور کړی دی. خو په هریپور کیمپ کې د اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد آغا نمی پوښتل آیا د دوی او د هغو افغانانو په نظر کې څه توپیر شته چې په خپل وطن کې اوسیږي؟ هغه راته وویل
یار انشاءالله چې فرق به نه وي، ولې چې د دواړو وطن د کدی خبره ده. خو یو 40 کاله ده چې 500 کاله د خبره دلته هر افغان دلته تیر کی، نو دی به د خپل وطن دغه یو بچر کې خاوره هم په ټول جهان ورنه کی. نو داسې نه ده چې سه به د افغان دلته مهاجر سو یا د خبره پاکستان کې وخت تیر کړي. د پروحیا کې به کوم فرق راشي چې هر څوک هر دښمن شاوخوا که هغه هر څوکي په وطن باندې تعرض وکړي د خبره پې باندې داخل کېږي سوځي او که وسی نو دفاع ته په ډېر سختۍ ودارلي.
هلته په پېښور کې میشت افغان کډوال او خبریال سردار خان سیرت هغو ستونزو ته اشاره وکړه چې په دا ډول حالاتو کې افغان کډوال ورسره مخامخ کېږي.
دا رښتیا ده چې کله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ګډه پولې باندې دغه قسم پیدا شي، که دا د څو ورځو را په دې خوا چې پیدا شوي دي، نو په پاکستان کې افغاني کډوالو باندې یو څه مشکلات لري، لکه د تورخم د دروازې بندېدل شو یا د کله کله داسې پیدا شي چې د تورخم او د پېښور د لارې په اوږدو کې د پولیسو سره یو څه ستونزه پیدا شي. دغه ټولې ستونزې دي چې افغان کډوال ځوروي. خو څنګه چې دغه ستونزه حل شي ورسره دلته د افغان کډوالو دغه چې متاثره شوي دغه ستونزه هم ورسره حل کېږي.
مصری خان مومند د افغانستان د حکومت لخوا په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس ټاکل شوی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل د مملکتونو سیاستونه په کډوالو هم اغېز پرې باسي.
کله کله چې داسې تاوتریخوالی پیدا کېږي نو دلته خامخا اثرات حس کېږي او یو سلسله مشکلات او ستونزې چې د دایمي شکل کې مهاجرین دلته لري هغه لږه لږه زیاتېږي. همدا اوس نن د جمعې ورځ ده، دا نن ما راپور اخیستی دی چې زمونږ ډېر تعداد مهاجرین تاو سره دي او زه د سهار نه مې شروع کړې ده چې د دوی سره په رابطو کې یم، د مسؤلینو سره په تماس کې یم او کیمپونو ته مې هم ټولو ته اعلان کړی دی د پرون رئیس چې تاسو که ډېر ضروري کار مې نو ښارونو ته مه راځئ.
افغان کډوال وایي د کابل او اسلام بعد ترمنځ په جګړه کې دی د دوی د کډوالۍ له حقونو سترګې پټې نه شي او دوی د بې ځایه ونه ځورول شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سم د کراچۍ حالت، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وسلوالو طالبانو له لوري د عوامي نېشنل پارټۍ د امیدوار صادق جان خټک او د هغه د شپږ کلن زوی د وژنې پر ضد نن په سند صوبه کې د سوګ اعلان شوی، د ماتم اعلان شوی. په پاکستان کې تر انتخاباتو له مخه د مارچ له دیرشمې نېټې راهیسې تر اوسه پورې په عوامي نېشنل پارټۍ باندې طالبانو شاوخوا درویشت حملې کړي چې په کې د دې ګوند تر پنځوس زیات غړي وژل شوي دي. د صادق جان خټک او د هغه د زوی مړی پلرنی ټاټوبي نوخار ته وړل شوی دی. نور تفصیل مو په کراچۍ کې د خپل همکار ظفر کریمی نه پوښتلی.
دغه پیښه چې پرون د کراچۍ ښار په بلال کالونۍ سیمه کې مخې ته راغلې وه او د عوامي نېشنل ګوند کاندید صادق خټک پکې وژل شوی و، د هغې نه وروسته نن د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې په ټوله صوبه کې د کراچۍ ښار په ګډون د ویر ورځ اعلان کړی دی. نن به هغوی د ویر ورځ نمانځي، خو هغوی دا اعلان هم کړلی چې نن به په کراچۍ ښار کې د ژوند نورې برخې چې دي کاروبارونه ټول به خلاص وي، صرف د دوی کومې تنظیمي سرګرمیانې چې دي هغه به په ټول ښار کې او د سند په ټوله صوبه کې چې هغه به ځنډول شوي. د دې نه علاوه پرون ماښام د صادق خټک جنازه او د هغه د شپږ کلن زوی عمر خټک جنازه چې وه هغه اول اعلان شوی وه د کراچۍ په بلال کالونۍ کې، خو بیا د سیکورټۍ له وجې د هغې جنازه د کراچۍ په ایئرپورټ کې ادا کړی شوه چې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم پکې شرکت وکړ او د هغې نه وروسته د دوی مړی د دوی پلرنو ټاټوبه نوخار ته ولېږل شو.
زمونږ همکار ظفر کریمی په کراچۍ کې. پرون په کراچۍ کې د عوامي نېشنل پارټۍ له امیدوار صادق جان خټک سره د ده شپږ کلن ماشوم ایمل خټک هم وژل شوی دی. د دې ماشوم عکس دا وخت په سماجی یا سوشل میډیا باندې، په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې د بس یو توده موضوع ګرځېدلې ده. د برید ذمواري طالبانو قبول کړې ده، یوازې دا نه بلکې په پاکستان او افغانستان کې د جګړې په مهال داسې ډېر ماشومان دي چې نیخ په نیغه یا بلاواسطه د جنگ قربانیان شوي دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ په پېښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز او کارپو ارشد محمود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د جګړې په دوران کې ماشومان څنګه ځورول شوي دي.
که تاسو اوسو ګورئ چې زمونږ په قبایلي علاقه جاتو کې د تیرو کم از کم لسو کالونه ماشومان په هر لحاظ سره هلته کې چې کوم دی نو متاثره کېږي. د هغې سکولونه د ماشومانو لګیا دي، روانېږي. د دنیا ماشومان چې کوم دی نو هغه د کیمپونو کې دي او دغه سم ماشومان استعمالیږي هم په جنگ کې، هم د مونږ دا اورو په دې تیرو ورځو کې دا خبرې ډېرې وشوې چې یاره خودکش چې کوم دماکي کېږي هغې کې ماشومان لکان استعمالیږي. او د هغې سره سره بیا چې کوم دا لشکرې مشکرې جوړې شوې دي په هغې کې هم زیات تر مخکې ورځو کې مونږ په اخباراتو کې دا خبرې ولوستې چې یاره واړه لکان دي. پکې
آیا ولې ماشومان که څوک یې د خودکش لپاره تیاری کې مورچې ته خځې کې لشکر ته دغه کوي، دغه یعنی کومه وجه ده چې دوی دې ځای ته آماده کې دې ته تیار کې ذهني تور ماشوم ولې دومره زر تیار کړل سي؟
زما خیال دا دی چې یو خو دغه چې ماشوم د دې لپاره یو آسان چې کم نه نو هدف ته هغه زر تیار شي او زیات تر چې کوم دی نو هغه د دې ته دا دومره ګران نه چې ماشومان استعمال کړی شي.
ارشد محمود صاحب، یعنی عالمی قانون چې کوم دی نړیوال قانون په دې برخه کې څه وایي، د ماشومانو په جنگ کې شاملېدل یا هغه اغیزمن کېدل؟
ماشومانو په جنگ کې شاملېدو په حواله سره قانون چې کوم دی هغه د دې اجازت نه ورکړي چې کوم بین الاقوامی قوانین دي او دغه سه د ایون د جنگونو چې کوم قوانین دي بین الاقوامی چې کوم ته انټرنیشنل هیومانیټیرین لا وي هغه هم د دې بالکل اجازت نه ورکړي چې حکومتي او که نان حکومتي دواړه چې کوم د جنگ برخې دي مطلب هغوی ته د دې اجازت نه ورکړي چې هغوی زنانه ماشومان مشران کولونه هسپتالونه داسې ځایونه ټارګټ
کړي. ارشد محمود صاحب، مور او پلار څنګه کولای شي خپل ماشومان چې دی هغه د جنگ لیکو تتلل، یعنی جنگ تتلل لدی زخه وکتلای شي، یعنی وای ګوري چې لاړ نسی؟
خو وزیدا وای ملاول خو مونږ ریاست نه شروع کو چې زمونږ ریاست ته لټول نمخ کې خو هغه لپاره کار دی چې هغه د دې جنگونو کاغه په هر شکل کې دي، کله دهشتګردۍ په شکل کې دي، که په هغه کې ریاست انوالو دی او که نور خلک پکې انوالو دي، چې دا هغه په ماشومانو باندې اثرات څنګه د کم نه کم کړی شي. لومبه خدا غدا بیا د مور پلاس تاسو کوم خبر وکړه، دا هغوی هم په دې کې ډېر اهم کردار دی چې هغوی له یو خو دغه په کار دي چې د هغوی باندې نظر ساتي، چا سره ماشومان میلاویږي، چېرته ځي، خاص طور باندې دا الکان چې دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس کال په عمرو کې د دوی چونکې ډېره خطره ده په دې سیزونو کې د استعمالېدو نو په هغوی باندې د نظر ساتلو زیات ضرورت دی. که د کور نه لرې چې ته په نورو علاقو کې لیږلي د سبق دپاره یا د بل څه دپاره ځان ته خبرول په کار دي، بې فکره ته نه دي اوسېدل په کار چې یاره هغه څنګه استعمالېږي، څه ورسره کېږي، چا سره ماشومان کېنی پاسي، دا ټول شیزونه چې کوم دي نو هغه ضروري دي.
او ځینې کاروان دا وایي تاسو له دې خبرې سره څومره اتفاق کوئ چې مور پلار په کار دی ډېره واضح له خپلو ماشومانو سره په روانو سیاسي حالاتو خبره وکړي او په دې پوه کې چې څنګه ماشومان چې دي، یعنی هغه ته وویل چې دلته ډېرې ډلې دي، تاسو د خپلو سیاسي ګټو دپاره استعمالوي، دوی ماشومان په دې طریقه باندې په ساوي راګیروي او بیا دغه کوي. دې خبرې سره ستاسو تر کومه ځای اتفاق ده؟
بالکل جی، دا بالکل صحیح خبره ده او دغه دا زما په خیال زموږ په معاشره کې دغه یو غټه مسله ده چې ماشومانو سره مور پلار چې کوم دې خبرې نه کوي، موږ یو بل سره په کور کې دننه په داسې معاملاتو باندې د خبرو تر کولو ضرورت، ځکه چې په دې باندې به واړه په دې خبرو پوهېږي.
تاسو د ماشومانو د حقونو د مبارز او کارپو ارشد محمد سره زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه ورده. همدا موضوع د اسلام له نظر سیرو، آیا په اسلام کې د ماشومانو وجل یا بیا لاغو قاتلان جوړول د اسلام له پلوه جایز دي؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ بیا هم د اسلامي چارو له کارپو او د پېښور یونیورسيټي له پخواني وایس چانسلر قبل ایاز نه کړی ده. هغه وایي
زمونږ مذہب اسلام کو پدے باریک دے رخکارا دے اور بالکل ددی اجازت نشتا، بلکہ اسلام کو دے خکارا تعلیمات تھی چکا چرتا پیو قوم باندھے یا پیو ملک باندھے تفاتح ہے جنگ کے، بیا بہم زنانا او تسنوائے، معصومانو تبسنوائے، بوڑاگانو تبسنوائے، یا کوئی مذہبی خلق دیدی یا کوئی تبسنوائے، وی مذهبی مقامات چکم دی آبا نروانه دا خوده رکھ کرا دا او بیا دی
یعنی دا سی پا تاریخ کی، یعنی پا خصوصاً پا دی اسلامی تاریخ کی، خصوصاً دا حضرت اسلام پا وقتو کی یا دا صحابه کرامو پا وقتو کی دا سی حالاتو کی زین واقعات زین احادیث یا چا دا سی ستا؟
نا بالکل دا مکمل زمون دی رسول دی خده و دی صحابه کرام دی خلافت راشده او بیا دی اغینا بعد پا اسلامی هیومینیٹیرین لاس جس دی پاگا کی دا دے خکارا دا شیلی کلیشوی دے کہ جنگ نہ بعد ہم اور دی جنگ پا دوران کے ہم معصومان چکم دی، زنانا چکم دی، بڑاگان چکم دی، او مذهبی خلق او مذهبی مقامات او ته تحفظ حاصل.
خو قبلہ سیب لکه څنګه تاسو ول اس د ماشومان په جنگ کې استعمالول یا بیا په جنگ کې هغه مقتول جوړیدل وچل کېدل، دغه د اسلام له پلوه ځخه اجازه نستا؟ نو زمواري په دینی عالمانو، په اسلامي پوهانو یا هغه خلک چې په اسلام پوهیږي، هغه څومره د چاغه د ماشومان پوی کی په کوم شکل کې په دې حوالہ خبر
دا زمونږ ټولو کار دی، مونږ ټولو ته پکار دا ریاست چې کوم دی اخو چونکی یو مقتدر قوت دی نو هغه داسې اقدامات کولی شي. خو بیا چې کومه مدني معاشره ده، مثلا زمونږ عالمان دي، زمونږ پوهان دي، زمونږ هغه خلک دي چې هغه د ماشومانو د اطفالو د حقوقو لپاره کار کوي، چې دوی ټول یو عمومي بیداری جوړولو کوشش وکړي او په پلارانو هم کار وکړي چې پلاران د خپلو بچو سره یو مکالمه شروع کړي او کوشش دا وکړي چې زمونږ بچي غلط لارې ته لاړ
شي. نړۍ رنگونه
دا نړۍ عجیبا قصه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
د نړۍ رنگونو پروگرام تاسو ته پاره ګلیاز جوړوي او دا پروگرام د خبرونو د لنډیز نه فورن په سوریدل شي یو نیمه بجه ده مایک سپارم خپل همکار اسرا الله مومن ته چې تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د پاکستان نگران وزیر اعظم میر حسن خان کوسو ویلی دی چې په یولسم مای کې دونکو ټوټاکونو لپاره به نگران حکومت ضروری ګامونه پورته کوي تر مضبوطان ولستا په خپل وینا کې نوموړي ویل چې د ټاکنو اورستو به بغیر له څنډه اقتدار د ولس منتخب حکومت ته سپاري د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بنو چرو وزیر په گوشتي کې د افغان او پاکستانی فوجانو ترمنځ د ورستې شخړې لکبل پر ولاړ شوی کړکېچ خبرې وکړې د ولسمشر ویاند ایمل فیزی پر مشالې ډوته ویل چې دواړو مشرانو په بروکسلز کې د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړې شوې دړخیزې غونډې پر موضوعاتو هم خبرې وکړې پاکستان ویلی دی د مای پر لومړۍ نیټه د افغانستان له لوري د پاکستان په چیک پوسټا د برید له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسېدای شي پاکستان د بانو چارو وزارت ویاند اعزاز چودري پرون په اوریزه خبرې غونډه کې ویل افغانستان دی پر پولو د امنیت ټینګولو په لړ کې جدي ګامونه پورته کړي د تېرو شروع په ورځو ناوخته افغان او پاکستاني ځواکونه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په جګړه واوښتل د ننګرهار چارواکي وایي دوی وروسته له هغې ځوابي ډزې پیل کړې چې پاکستاني ځواکونو پر ګوشتي ولسوالۍ ډزې وکړې ملګرو ملتونو له قبایلي سیمو څخه د پوځي عملیاتو د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له کبله په لوی شمېر کې د خلکو د بې کوره کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي د باډې په شروبر سیمه کې یو قبایلي مشر په وسلوال برید کې وژل شوی پرون په کراچۍ کې د وبي نشلګون د پارلماني انتخاباتو امیدوار صادق زمان خټک او د هغه شپږ کلن زوی د وژل کېدو په ویر یاد ګوندن په کراچۍ کې له خپلې خوا څوګمنځي او تنظیمي هلې ځلې یې ودرولې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ جیمز دبنز د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پیټریک وینټرل په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او د امریکایي چارواکي وایي اسرائیل په شام کې دننه د ممکنه کیمیاوي وسلو په تنصیباتو حمله کړې دي
اسرار مومندو چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو اوریدونکو روسته درته په خبرونه کې بوریوال کاکړ پښتانه او نړیوال پروګرام وړاندې کوي خو تر هغه وړاندې ګل ایاس تاسو لپاره د نړۍ رنگونه چمتو کړي په دې پروګرام کې تاسو د نړۍ په اړه عجیب ادبي کلتوري او فلمي معلومات اوریدل شي نو خبرونه ووري او خوانته وخلې
دا مشال رادیو نیوز پروگرام دا نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی خبر کو چې ساينس دانان ویره سرګندوی چې را روان ورځو کې به خلای سفر ډیر زیات خطرناک شي ځکه چې په خلا کې فالتو مواد ډیر زیات شوي دي په یو نړیوال کونډ کې ساينسدانان وایي چې دا وخت د انسانانو لخوا په خلا کې د زره فالتو مواد موجود دي چې هر یو حجم یې سلور انچ دی په دې کې ځینې د مصنوعي سیارو برخې دي او زیاتره پکې د دغه جازونو سامانونه هم دي د دوی په خبره په رادار کې تر لس انچ پورې د شیزونو معلومولو صلاحیت وي خو د دې نه وړوکي شیزونه نشي معلومولې د دغه وړوکو شیزونو شمیره په لکونو کې ده د دغه موادو له یو بل سره د جنگیدو په اړه اندیښنې هم زیاتې شوې دي ساینسدانان وایي چې هر 15 کال وروسته د فالتو موادو شر کې اضافه کیږي په دغه غونډه کې پدې هم غور کیږي چې خلاته یو ځانګړی جاز ولېګل شي چې بیکاره مصنوعي سیاري له دغه زینو څخه راوباسي د یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې د زمکه دننه برخه چې ورته مرکزی منطقه ویل کیږي ل مخکې تحقیق نه ډیره زیاته ګرمه ده په نوی تحقیق کې د زمکه دننه درجه حرارت شپږ زره سنتیګریډ خودل شوی کوم چې د لمر سترګې د سطح سره برابر ده ساينس نومي مجلې کې ویل شوی چې د زمکه دننه فولادي بلورین جوړیدو او ویلدو عمل جاج اخستو لپاره د وسپنی وړکې نمونو مرسته اخستل شوی او په دې مکنتیسي رڼاګانی استعمال کړي د فرانس تحقیقي ایجنسی سی ای ای یو چارواکی وای چې د ځمکه دننه د حرارت کره معلوماتو لپاره دا لومړی پړاو دی او په دې لړ کې به نور تجربې هم کولی شي. په نوی تحقیق کې دغه ډلې شل کال وړاندې شوي پیمایش او د شمیرو جاج اخستې. د دې تحقیق نه معلومیږي چې د ځمکې مرکزي منطقه د لمر سترګې په شان ډیره زیاته ګرمه ده. د نړۍ په هر ګوټ کې د خبریال ژوند په منډه وي. خبریال د خبر په لټون کې هر وخت بوخت وي. که سرنګ حالات هم وي، خبریال هڅه کوي چې خپل اوریدونکو او کتونکو خبر وساتي. همدغه شان د چین یو خبریال د خپل واده مراسم یې پرخي او د زلزلې حال یې خپل کتونکو ته نیغ په نیغه ورکړي. د چین چیان یانګ یو مقامي ټلویزیون سره کار کوي او د واده په ورځ په سټوډیو کې خپل خاوند سره عکسونه ویستل. پر دې مهال زورور زلزله راغله او چیان خپل واده پر ځای پرېښودو او کیمرې مخې ته د زلزلې حال نیغ په نیغه کتونکو ته ورکول شروع کړل. پدې موخه چیان د واده جوړه هم اچولې وه او د خلکو نه یې پوښتنې کولې. خلکو سره د لسو منټو خبرو وروسته چیان د خپل واده مراسمو ته بیا لاړه او د مختصر دستوري وروسته یې خپل کار بیا پیل کړو. د امریکا په ایلینویس ښار کې پخوانی یو سکه 3.1 میلیون ډالرو باندې نیلامي شوې ده. دغه سکه د 1942 کال ده او پرې د ازادۍ ټکي لیکل شوی دی. دا د 50 سکو څخه یو سکه ده چې دا وخت موجوده ده. دا وخت په امریکا کې د یوې سکې زیاته بیا ریکارډ 8 میلیون ډالر ده چې د 1943 کال ده. په نړۍ کې هنرمندان د خپل فن د مظاهرې لپاره جلا جلا لارې خپلوي. په برتانیا کې دوه هنرمندانو د رڼاګانو داسې شو معرفي کړی دا چې د بجلی نه نه بلکې د سایکل چلولو سره دغه رڼاګانې بدلېږي. د یو ګین په شان کمرې کې بلکونه لګول شوي او په دې کې یو سایکل هم موجود دی. دغه سایکل چلولو سره دغه بلکونه بلیږي. دغه بلکونه تر هغې پورې بلوي تر څو چې سایکل روان وي. د دې نندارې لپاره هر یو کس دغه سایکل چلوي او ورده سره سره د شو نه هم خوند پورته کوي. د جنوبی کوریا سامسنګ کمپنی د 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 1.5% د ګټې اعلان کړی دی. سامسنګ کمپنی وایي چې نوې موبایل ټلیفون سره د کمپنی ګټه زیاته شوې ده. په دې موده کې سامسنګ 6.4 ارب ډالر خالص ګټه کړې ده چې د تیرو دریو میاشتو په پرتله 1.5% زیاته ده. بلخوا د اپل کمپنی په ګټه کې کمی راغلی. اپل کمپنی وایي چې د لومړیو دریو میاشتو کې د دوی ګټه کمه شوې ده. اپل کمپنی د جنوري نه مارچ میاشتو پورې $9 ارب ګټه کړې ده. په تیرو لسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې د اپل کمپنی په ګټه کې کمی راغلی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې د هالیوډ مشهور اکټر ټام کروز نوی فلم اوبلیوین په لومړی نمبر دی. فلم اوبلیوین په لومړی اونۍ کې 10 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس افیس دویم نمبر فلم 42 دی. په دریم نمبر دی کروز، په سلورم سکیری موویز 5 او په پنځم نمبر جی آی جو ریټالیشن دی. د امریکا هالیوډ دوه مشهور اکټرانو ډینزل واشنگټن او مارک وهلبرګ نوی فلم ټو ګنز ټریلر خپور شوی دی. فلم ټو ګنز به د اگست په 2 نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې ډینزل واشنگټن او مارک یو بینک لوټ کړي، خو دواړه د خوفیا ایجنسۍ ایجنټان وي.
Everybody sit down on the floor.
Fire and hold!
40 million.
$40 million?
But I got bad news for you.
What is that? Is that a badge in your hand?
DEA.
I ain't making me not be able to trust you.
The bank was a setup. We got to figure out whose money that was.
Well, like we're working together?
No, not like we're working.
Yeah!
No, like we're working in the same vicinity.
Together.
In the same area code.
Together.
He ripped up. Where's the money? It ain't down
there, I can guarantee you that.
د هالیوډ مشهور ستوري سندرا بولک نوی فلم دی هیټ بعد جون په 28 منټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې سندرا بولک د فدرالي اداري اف بی آی ایجنټ وی او د خپل یو ملګري سره د جرایم پیشه کسانو پر ضد عملیات کوي. دا یو مزاحیه فلم دی.
Sir, I don't understand. I've closed more cases than any agent here.
You are a solid agent, but you're not a team player. None of the other agents like you.
Wait for my
I got a situation in Boston. I'm sending you up.
FBI, we recently got intel that you brought in a dealer, Terrell Rojas.
Hey, look who's here.
Detective Mullins isn't back for lunch here.
I'm sure he won't mind.
Well, he's a she.
Oh, it's on! She's crazy!
I'm Special Agent Sarah Ashburn. Are you about to be interrogated by an officer?
I am an officer, and that's my perp.
Could you just close the door on the way out?
I'll shut the door on you. Will you lay down here, put your head in the door, and I'll slam it about 157,000 times.
Aw, girl, you better run.
د هند سینما نوی فلم ګیپی نمایش لپاره روانه ونی وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه فلم دی چې د سکول پر جنکو جوړ شوی دی.
هاي ایوری ون، آی ایم ګیپی. میرے پاس کوئی میڈلز یا سرٹیفیکیٹس نہیں ہیں. میں نہ سپورٹس میں اچھی ہوں اور نہ پڑھائی میں. اینڈ لیٹس ایڈمٹ اٹ، آپ لوگ بھی میرے ہی جیسے ہو. ہمیں لگتا ہے کہ ہم موٹے ہیں، اگلی ہیں، ایڈیٹس ہیں اور باقی سب ہم سے بیٹر ہیں، بٹ ایسا کچھ نہیں ہے. وی آر آل دی سیم.
د هند سینما سل کال پوره شوی. په تیر پروگرام کې مو اوریدلی بی چې د هند سینما سلو کال موده پوره کېدو په موقع د بالیوډ ستورو د عقیدت پیرزونی وړاندې کړی دی. د بمبئی ټاکیز فلم کې د بالیوډ ټول مشهور اکټرانو یو سندره ریکارډ کړی ده چې پکې شاهرخ خان او عامر خان هم شامل دي.
مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں ارے ہم ہیں وہیں ہم تھے جہاں
سو برس کا ہوا پھر بھی ہے جوان اپنا سینما رہے گا سدا ہی یہ جوان
سپنوں کی ٹکسال ہے یہ دنیا بے مثال ہے
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم اس هم کولای شئ. تاسو اس ایم اس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333 په هم دې ځای خپل کوربا ګلاست اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
اونیز پروگرام د نړۍ رنگونه مو واورید. د پروگرام تفصیل لپاره ګولیاز جوړ کړو. اوس مو پام د مشال لډیو بلې اونیز خبرونه پښتانه او نړیوال تر اړوم. په دې خبرونه کې زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړۍ له داسې خلکو سره خبرې کوي چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې وي. دا چې د نن په خبرونه کې څوک را بللی، راځي چې په خبرونه کې وارو.
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې ز بوريوال کاکړ تاسو ته هر کله وایم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د برتانیا یو داسې خبريال ته بلنه ورکړی ده چې په پاکستان او افغانستان کې په کلونو وخت تیر کړی او د پښتنو ټولنه یې له نږدې لیدلې ده. دا خبريال ډیکلین واش نومیږي. ښاغلی ډیکلین واش په افغانستان او پاکستان کې د برتانیا او امریکا له دوو مشهور ورځپاڼو لکه ګارډین او نیویارک ټایم سره په کلونو کار کړی او همداسې د دې سیمې په اړه د نړۍ نور مطبوعاتو ته هم په لوی شمېر لیکنې کړې دي. موږ به په دې خپرونه کې له ښاغلي ډیکلین واش سره د پښتنو په وطن کې د هغه د تیر کړي وخت او تجربو په اړه خبرې کوو. ډیره مننه ښاغلی ډیکلین واش صاحب چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. زه به د مرکې په پیل کې تر ټولو لومړی پوښتنه دا کوم چې تاسو له پښتنو سره له څه وخت آشنا یاست؟
چې کله دې سیمې ته راغلم، یعنی زه له 2004 کال راهیسې په افغانستان او پاکستان کې یم او خبریالي کوم. دا داسې سیمه نه ده چې زه دلته تر راتګ ورسره ډیر بلد وم. که څه هم ما د دې سیمې په اړه له 2001 لومړي کال او افغانستان ته د امریکا د راتګ له وخته معلومات درلودل، خو پښتانه داسې دي چې زه دلته تر راتګ وړاندې په کلتور او د خلکو په ژوند نه هم خبر.
Really had no familiarity with the culture or with the people, the Pashtuns, until I came to this country.
د پښتنو سیمه تر ټولو وړاندې تاسو د پښتني ټولنې په اړه څه څېړنه کړې وو کنه؟
Most of what I knew probably came from
ماته چې کوم څه معلومه هغه پر دې سیمه د برتانوي واکمنۍ له تجربو او د فلشمن په نامه له هغه تاریخي ناول چې جارج مکډونل فریزر لیکلو، بیا چې زه کله پاکستان ته راغلم نو مې نور ادبیات او سیرنې هم ولوستي، لکه د اولف کیرو کتاب دی پټانس. بیا له هغه خلکو سره خبرې وشوې چې په اسلام آباد کې اوسېده، او بیا ما په خپل دې سیمه ته سفر نه وکړل. نو زما په فکر له همدې لارې له پښتنو سره آشنا شوم.
چې کله دې پښتانه له نږدې ولیدل نو لومړی تاثر دې څه و؟
I think the most striking impression
ز فکر کوم چې زما او یاد هغه زیاتره خلکو چې له پښتنو سره مخامخ شوی لومړی تاثر د پښتنو بیخي زیاته ملما پالنه ده، او هغه طریقه ده چې دوی خپل ملمنو ته هرکلی وای. د پښتنو ټولنه یو ډیره رسمي ټولنه ده، او دوی د ملمنو د هرکلی لپاره خپل ټاکلي اصول لري. دوی د دې لپاره خپل دودونه لري چې ملمت باید سره ډول هرکلی ویل شي او دغه سره ډول قدر وشي. له همدې څخه ما د زده کړل چې پښتنو سره سره ډول چلن کول دي، داسې چلن چې هم د دوی او هم زما لپاره مناسب وي. چې کله ما د پاکستان او افغانستان بیلابیلو سیمو ته تګ راتګ پیل کړ نو د هغه سوچ یې زه ډیر متاثر کړم.
په پاکستان کې د پښتنو کومو سیمو ته مسافر کړي؟
I've been in most Pashtun areas of Pakistan. I mean my ability
ز فکر کوم چې زیاتره پښتنو سیمو ته تللم، خو قبایلی سیمو ته مې تک ځکه محدود او چیزې او بهرنۍ هم او بهرنۍ چې دې سیمو ته ځین او دې تړتیا لري چې د پاکستان د پوز عسكر ورسرم لوي. خو زه په پاکستان کې نور ټولو پښتنو سیمو ته تللم، لکه د سوات لناوي بیا تر مردانه او د پیښور تر ناوي. ما د 2008 کال تر انتخابات وړاندې زیات وخت له وزیرستان سره په سنډه په لکی مروت کې تیر کړ. ما هلته د سیاستوال انور کمال مروت په اړه ولیکل او هغه زما ملګری شو. زه ډیر ځله د هغو لیدو ته لکی مروت ته ورغلم او هلته مې ډیر وخت تیر کړی دی. هغه په دې اړه زما فکر بدل کړ چې یعنی پښتون سمانه. ما بیا د بلوچستان ځینو سیمو ته هم تګ وکړ کوم چې بالکل یو بیل سو.
په بلوچستان کې د کومې پښتنې سیمې لیدلې دي تر اوسه پورې؟
I've mostly been to Quetta.
زه زیاتره وخت کوټه ته تللم، خو همداسې مې نورو خارګوټو ته هم سفر کړی دی، لکه پشین، کوچلاغ او زول افغانستان سره پر پوله پراته خارګوټي چمن ته هم ورغلم.
تاسو زیاتره وخت په اسلام آباد کې تیر کړی دی او هلته میشت پښتانه شاریان دي او لوستي دي، خو تاسو د لکی مروت د تجربې په اړه راته وایست، ځکه چې د هغه ځای ټولنه خو له اسلام آباد سره ډیر فرق لري.
Well, Lucky Marwat was a very important part of my understanding of how Pashtun society.
Lucky Marwat da pukhtano pa tolana zma da pohani yow dira muhima barkhada. Zma zya taraf hamlarna Anwar Kamalo. Hawaga pa khpala yow dir kha qanun po. Haga dir los te kaso. Kho pa Lucky Marwat ki haga pa qabaili rasmono dir kha poyo. Hau pa khasa toga la insaf, izzat au badala khistani sara pa taralo dudunu. Haga pa da di para dir pa khkara khabari kawali. Anwar Kamal yow da se kaso che talibano da khparido par zad mabari. مبارزه کې ډیر لاسو. هغه د پښتنو په رسمونو پښتانه تشخص ډیر کلک ولاړو، نو هغه زما لپاره د پښتنو د رواجونو یو لوی سمبول و.
مننه. راځه چې د ډیورنډ کرښې هغه بلې خوا ته ولاړ سو. په افغانستان کې کوم کوم سیمو ته سفرونه کړي دي تر اوسه؟
زه شمارلی نه شم، خو زه د افغانستان زیاتره جنوبي سیمو ته تللی یم، له کونړ نیولې بیا د هیواد په لویدیځ کې د هلمند تر کوزو سیمو، همداسې هرات او فراه ته تللی یم. چې کله ما د افغانستان په اړه خبریالي کوله، نو ما زیاتره وخت په کندهار او هلمند کې تیر کړ. هغه ځکه چې هغه وخت ما له برطانوي ورځپاڼې ګارډین سره کار کاوه، او د هغوی لپاره دا سیمه ځکه ډیره مهمه وه چې هلته برطانوي عسکر و، نو ما هلته کافي وخت تیر کړی دی.
داسې
ښکاري چې تاسو د پښتنو زیاتره سیمو ته تللي یاست او هلته مو وخت تیر کړی دی. که دا راته ووایاست چې د پښتنو په ټولنه کې مو تر ټولو څه زیات خوښ سوی دی؟
I think the strong hospitality is something that is
زما په فکر د پښتنو د میلمه پالنه ډیره هڅونکې او متاثره کوونکې ده. زه داسې فکر نه کوم چې ما دې له یو داسې پښتانه سره لیدلی وي چې هغه دې ما ته د چایو ست نه وي کړی، او هغوی دې زه کور ته نه یم وربللی. پښتانه له ما سره ډیر دوستانه وي. په عامه توګه چې په مطبوعاتو کې کوم عکسونه خپرېږي، په هغوی کې پښتانه داسې ښکاري چې ګیری لري، لنګوټي په سر وي، او داسې ویرونکي ښکاري. خو په اصل کې دا پښتانه ډیر خوشاله خلک دي، او چې ته د دوی کور ته ورشي. او بل څه چې زما لپاره ډیر د پاملرنې وړ و، هغه په خپلو ځانو، خپلو کورنیو او خپل کلتور د پښتنو ویاړ و. خو دا خبره کله د بحث وړ وي، هغه ځکه چې دا ویاړ کله ناکله تر ډیره حده ورسیږي، یعنې د عزت په نامه وژنې او یا هغه د بدل اخیستنه. خو د یو بهرني په توګه پښتنو تل زما پر شونډو مسکا خپره کړې ده. هلته داسې تود هرکلی او میلمه پالنه ده چې ته د نړۍ په بله برخه کې نشي موندلی.
ډیکلین واش صاحب، تاسو خدا دې د پښتنو ټولنې لیدلې ده، د یو بهرني په توګه تاسو څه فکر کوئ چې د سخت درزۍ ته د پښتنو په ټولنه یا کلتور کې زمینه برابر وکه نه؟ دا له بهر څخه پر دوی یو تپلسوي فکر دی.
پښتانه له یوې ډېرې روایتي ټولنې سره تعلق لري، او هلته په دې اړه د دوی ټاکل شوي اصول دي چې دوی باید څه ډول ژوند تیر کړي. دا اصول دوی له اسلام سره تړلي بولي. خو زه فکر نه کوم چې دا هر څه دې له اسلام سره تعلق ولري. خو دا له اسلام سره ډېرې کلکې ریښې لري. هلته یو داسې دود دی د پښتنو قبایلي مشرانو له تیرو دوو پیړیو د اسلام پر نامه سیاست کړی، او دوی دا دوی نه زله بیلوي. خو په تیرو شلو او یا دیرشو کلونو کې چې څه شوي دي، هغه دا دي چې بهرني ځواکونه دې سیمې ته راغلي، لکه له لویدیځه، لکه له امریکا، لکه له برتانیا او داسې نورو. او دې خلکو بیا په دې سیمه کې له اسلام سره د خلکو مینه د خپلو هدفونو لپاره کارولې ده، لکه په اتیایمه لسیزه کې چې د مجاهدینو ملاتړ وشو، او یا تر هغوی د زیاتو سخت دریځو ملاتړ وشو. هغوی پر ځای د دې چې هغوی باید د واک، پیسو او نفوس لپاره جنګېدلی وای، خو هغوی وویل چې دوی د اسلام لپاره جګړه کوي.
ډیر خلک په خاص توګه د لرغوني پښتانه کلتور پلویان دا فکر کوي چې د مذهب په نامه عربي کلتور د پښتنو کلتور اغیزمن کړی دی. تاسو څه فکر کوئ په دې اړه؟
I think there's been an impact of Arab culture certainly across Pakistan.
زما په فکر د عرب کلتور غیس پر ټول پاکستان دی، یوازې د پښتنو پر ټولنه نه دی. د دې لپاره په پاکستان او افغانستان دواړو کې ډېری داسې عناصر شته، لکه د عربو او په خاصه توګه د عرب اورپکو چې دې سیمو ته د اوسېدو لپاره راغلي وو. د دوی ډېر سخت دریځه فکر و، خو پښتنو بیا په دې اړه خپل فکر درلود چې پر اسلام باید څه ډول عمل وشي، لکه د قبرونو، مزارونو او داسې نورو رواجونو په اړه. خو په تیرو څو کلونو کې حالات داسې څرګند شوي دي چې هغه عرب چې دې سیمو ته راغلي، او یا هغه عرب چې دې سیمو ته پیسې لیږي، زما په نظر د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اورپکیتوب په اړه دا تر ټولو مهمه ستونزه ده چې هلته داسې اورپکي ډلې فعاله دي چې له خلیجي هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عربي امارات کې مالي مرستې کوي. په عربي اماراتو کې داسې شتمن خلک شته چې ډېر سخت دریځي فکرونه لري، او په خپله خواهي په هغه څه کې برخه خوانخلی کوم ته چې دوی جهاد وای. خو په دې خوشاله دي چې د دې عمل د ترسره کولو لپاره نورو ته پیسې ورکوي.
لوی شمیر پښتانه په خاصه توګه هغه خلک چې د نړۍ نور هیوادونو ته تللي راغلي دي، داسې فکر کوي چې ځینو قوتونو او پښتون قام نړۍ ته د یو سخت دریځ په توګه ورپېژندلی دی. آیا داسې ده او کنه؟
او کدا نو پښتنو ته څه کول پکار دي چې خپل رښتونی تصویر نړۍ ته وشي.
You know, I can really understand and I can feel the pain of Pashtuns who feel.
خبرې چې زه بالکل پدې پوهېده شم او زه د پښتنو دا فکر بالکل احساسولای شم چې ګواکې دوی په نور نړۍ کې په بدنامه معرفي شوې دي او دا له 2001 کال راهیسې تر ډیره حده رښتیا هم دي. په دې دوران کې په مطبوعاتو کې ډیر خام چلن شوې دي خو زما په فکر پر دې زیاته توجه ورکول هم یو غلطي ده. پښتانه باید په پاکستان او افغانستان دواړو کې خپل ټولنه منظمه کړي. باید په دې هیوادونو کې له نورو نسلونو سره په پر امن توګه د زغم په فضا کې د ژوند لپاره په خپل منځ کې روغې جوړې ته ورسیږي او دا د داسې خلکو لکه زه او داسې نورو ژورنالیستانو فرض جوړیږي چې د پښتنو د ټولنې ښه تصویر وړاندې کړي.
ډیکلین واټ صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې له پښتنو سره مو ښه وخت تیر کړی دی، که خپله تر ټولو خوږه خاطره را سره شریکه کړئ نو خوشاله به سو.
Well, I remember very fondly one evening in Peshawar.
زما یو مخمه په یاد دی چې زما یو ملګری په پیښور کې زه د شپې ډوډۍ ته بوتلم. هلته دا غنور ملګری هم دا یو ډیر روایتي مخمه وو. شاوخوا ډیر تعلیمي افته کسان ناست او ټول په دې اړه کیسې کولې چې دوی له کومه ځای راغلي او څه کړي دي. هغه ما ته ډیره کیسې وکړي. زه له وزیرستان راستون شوم کوم چې یو وګړه لاره و. ما ته یاد دی چې دا د سپوږمیش په و او موږ د پیښور په وزاړه کور کې ناستو. زما لپاره دا یو داسې سوچ چې ما یې په اړه تر دې وړاندې فکر هم نه کړی.
ښاغلی ډیکلین واټ صاحب، له تاسو څخه یو نړۍ مننه چې د مشال ریډیو د اوریدونکو لپاره مو لمر سره د زړه خواله وکړه. تر نو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ټولنې کلتور او دودونو او همداسې اوسنیو ستونزو په اړه د مشهور برتانوي خبریال ډیکلین واټ خبرې واورېدې. اوس بوریوال کاکړ تر بلې اونۍ له تاسو رخصت غواړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
پوینیو د ژوندون په سوداو ځان یار کوی کیو سنا خبره چنګ خان تاریخ رات په پان پان وای فاتحان جزان تفکر کو شکر په هر میدان نتیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چتاول تاول 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 سمنہرا خبران غصے کی بیٹو پکا نو دازکا 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 تا جن زمم تیری کی پا دنیا خور خزلے چی داولے 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 او پا بلو بلو لارو دو اسلا فن مسلکا نو دازکا 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 دازکا
لگ دے دندے راوڑا اشنا مرگ را پسی دے نیم خواب پاتی شو نوے